السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد افغان هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوي میاشت ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري له شلمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو د اوچتولو لپاره هڅه کوي. همدارز ټاکل شوی چې نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وویني او د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د سره له سلام مشورو وروسته وټاکي. دا مطالب وروسته راځي. لومړی پاموکړی خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. ولسی جرګې پرون د دوګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو له ډلې د صلاح الدین رباني د تابعیت د سلبېدو اسناد تایید کړل. د امریکا پوځ د افغانستان هوایي ځواکونو ته د څو جنگي الوتکو د ورکولو اعلان کړی او د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې یو کوچنی بي پیلوټ الوتکه پرون سهار د سپینې ماڼۍ په انګړ کې راوغورځېده. بشپړ خبرونه. ولسی جرګه وایي د دوګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو له ډلې څخه د بهرنیو چارو وزارت ته د کاندید صلاح الدین رباني د تابعیت د سلبېدو اسناد تایید کړي دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادۍ رادیو ته وویل د صلاح الدین رباني هغه اسناد څېړلی چې ښایي دی د د برتانیا تابعیت سلب شوی دی.
صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند اندې هغه کوم اسناد چې مونږ وڅېړل ووم لیدل د سل پرون نور د بریټیش سټیټیزن نه را او سل به تابعیت شو.
د افغانستان ولسی جرګې له د مخکې کورنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر نورالحق علومی اسناد هم تایید کړي وو. وطن دوست وویل ولسمشر او اجرایی رئیس ژمنه کړې چې د 15 نورو کاندید وزیرانو پر ځای چې دوګونی تابعیتونه لري نوي کسان به ولسی جرګې ته معرفي کړي. د متحده ایالاتو پوځ پرون د افغانستان د هوایي ځواکونو ته د څو جنگي الوتکو د ورکولو اعلان وکړ. د ناټو د قومندانۍ مرستیال امریکایي جنرال سایمن نایټ پرون په هرات کې وویل چې متحده ایالات به پر راتلونکو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک ته څو جنگي هلیکوپټرې ورکړي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړو کې کار ورڅخه واخلي. افغان ځواکونو ته به په څو راتلونکو میاشتو کې 12 جنگي هلیکوپټرې ورکړل شي. جنرال نایټ زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات بل افغان امنیتي ځواکونو سره همکاریو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د هوایي ځواکونو پر تاسیساتو د امریکا متحده ایالاتو 13 میلیونه ډالر لګولی دي. د میدان وردګ د چک ولسوالۍ په یوې ترافیکي پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان مړه شوي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر وایي پیښه تېر ماښام د چک ولسوالۍ برېښنا بند ته څیرمه د غنیخیلو په سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورلا موټر اوبو ته ولوېد. دا موټر له کابل څخه د چک ولسوالۍ غنیخیلو ته روان و چې له لارې واوښت. د ناتو عمومي منشي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه څرګندونې بیا اساسه تورونه بللې چې وایي د اوکراین پاوځ د دې سازمان د یو بهرني غونډ په توګه عمل کوي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې وویل په اوکراین کې بهرني ځواکونه روسان دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سانت پیټربورګ ښار کې د پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وویل دا په هیڅ صورت یو پاوځ نه دی بلکې یو بهرنی غونډ دی چې اصلي هدف یې د روسیې لاندې کول دي. په یمن کې د امریکا سفارت د امنیتي اندېښنو له کبله تړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل سفارت به د زیات احتیاط او د کارکونکو او نورو خلکو د مسؤلیت په مقصد تر بلې خبرتیا پورې تړلی وي. تېره اونۍ د یمن جمهور رئیس او صدراعظم له شیعه هوتي اقیانو سره له څو ورځو سیاسي لانجو وروسته چې په سپتمبر میاشت کې په مرکز سنا یرغل کړی و له خپلو دندو لاس واخیست. له هغې ورځې تر اوسه د یمن په پلازمینه او نورو ښارونو کې د سختو نارامیو راپورونه ورکړل شوي. د امریکا استخباراتي اداره وایي یوه کوچنۍ بې پیلوټه الوتکه پرون سهار د سپینې ماڼۍ په انګړ کې راوغورځېده. د پیښې پر مهال ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما د هند پر سفر بوخت وو. دا نه ده څرګنده چې د جمهور رئیس اوباما دوی لوڼې او د هغوی نیا په کور کې و کنه. بې پیلوټه الوتکه د سپینې ماڼۍ په جنوب ختیځ چمن کې وغورځېده او چارواکو د امنیتي ګواښونو د معلومولو په مقصد سیمه بنده کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي دا یوه کوچنۍ بې پیلوټه الوتکه وه چې څلور څرخونه یې درلودل. د پیښې په اړه څرنه روانه ده. د اسپانیا په جنوب ختیځ کې په یوې پوځي اډه کې د یوې یونانۍ جټ جنگي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسپانیا دفاع وزارت پرون وویل د یونان یوه اف شپارس جنگي الوتکه د ناټو په یو روزنیز مرکز کې له یوې بلې ولاړې الوتکې سره ولګېده. په دې پیښه کې نور دیارلس کسان ټپیان شوي چې د شپږو حالت یې نازک ښودل شوی. سیمه ییزې خبري رسنۍ وایي د اف شپارس الوتکې یوه پیلوټ د پورته کېدو پر مهال غلطه الوتنه وکړه. د الوتکې دواړه پیلوټان هم په پیښه کې مړه شوي دي. دا خبرونه قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو همدارس کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د چارو په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. او اوس هم راپورونه خبرو. راپورونه کې باوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشران نن له ولسمشر اشرف غنی سره ګوري چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې په اړه بحث ورسره وکړي. د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی سیاسي موین وایي اقتصادي ګټې به له دې وروسته د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ اصلي ستن وي.
کوشش به وداري چې په دغه اساس ورکړي د افغانستان یو داسې تصویر ښکاره کړو چې د سیاست او اقتصادي چوکاټ پر بنا باندې ولاړ.
د دفاع وزارت چارواکي د افغانستان د هوایي ځواکونو د ظرفیتونو د اوچتولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. په جلال آباد کې د دولسمو ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې بهیر روان دی.
تقریبا 10000 نفر د کانکور ازموینه ورکړي چې په دې کې 1200 نجونې دي. تقریبا 3850 نفر ننګرهار پوهنتون ته جذبو.
د دې خبرونه تر پایه را سره وسی چې نور په زړه پورې موضوعات هم لرو. زمون غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به له ولسمشر اشرف غنی سره تر مشورو وروسته په نږدې ورځو کې اعلان شي. ښاغلی احمد یوسف نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه به د هغه مشوره واخلي. ښاغلی نورستانی وویل موږ له خپلې خوا ټوله امادګي نیولې. د سې شنبه پر ورځ له جمهور رئیس سره کتنه لرو. د بودیجې او امنیت مسله به ورسره شریکه کړو ځکه دا د حکومت وظیفه ده چې د انتخاباتو بودیجه برابره کړي او امنیتي تدابیر ونیسي. ښاغلی نورستانی زیاته کړه چې له دې مشورو وروسته به د انتخاباتو د ترسره کېدو په د نیټې په اړه معلومات ورکړو. د افغانستان د نافذو قوانینو له مخې د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شي. خو خلکو او ځینو دولتي چارواکو په غیر رسمي توګه ویلي چې امنیتي وضعیت او د بودیجې نشټوالی ښایي سبب شي چې دا انتخابات د روان لمریز کال د سمبلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا ځل تصمیم نیول شوی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره شي. تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ وای. په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتي لانجو نه یوازې دا چې د دې انتخاباتو د نتایجو اعلانول یې څو میاشتې وځنډول، بلکې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم ټکنې کړل. د تیفا د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه پراخي خپل هڅې پراخې کړي چې په دې انتخاباتو کې د تیرو انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نشي. په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته تصمیم نیول کیږي. کارپوهان وایي د دې هیواد د تیرو دورو انتخاباتو هودلې چې حکومتي چارواکي او د ځینو زورورو له دې پروسې سره سیاسي چلند کړی. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې دا پروسه په بې طرفۍ او له هر ډول سیاسي، سیمایزو، قومي او ژبنیو تعصبونو څخه پرته ترسره کړي. څارونکي وایي که په دې انتخاباتو کې بیا هم شفافیت کمزوری وي، پر دې پروسه به په راتلونکي کې خلک هیڅ راز باور ونه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوی سیاسي مرستیال وایي هڅه به وکړي چې د بهرنۍ پالیسۍ بڼه له پوځینه اقتصادي ته واړوي. حکمت خلیل کرزي دا څرګندونې پرون په کابل کې د خپلې دندې د پیل په مراسمو کې وکړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بهرنۍ چارو وزارت د سیاسي موین په توګه د حکمت خلیل کرزي ټاکل یو مناسب ګامو بلاو زیاته کړ چې نوموړی به د بهرنۍ پالیسۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور ووري.
په داسې حال کې چې د افغانستان بهرني سیاست په څو کلونو کې پرمختګ کړی دی، د بهرنۍ چارو وزارت نوې سیاسي مرستیال وایي هڅه به وکړي چې دغه سیاست نور هم پیاوړی کړي. حکمت خلیل کرزی د دوشنبه په ورځ د خپل کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر د بهرني سیاست تطبیقول او د بهرني سیاست مدیریت د پروګرامونو په سر کې دي. ښاغلی کرزی وویل هڅه به وکړي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د نړیوالو ډیر پام د هیواد اقتصاد ته راواړوي.
کوشش به وکړي چې په دغه اساس وخت کې دا افغانستان یو داسې تصویر ښکاره کړو چې هغه د سیاستو نظامي چوکاټ سره ووځي چې د سیاستو اقتصادي چوکاټ باندې پر بنا باندې ولاړ.
حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په هیواد کې د سولې او د شخړو د هواري د مطالعاتو د مرکز مسؤل او بنسټ جوړونکی وو، او تر دې وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې د سیاسي دفتر مشر وو. نوموړی د افغان ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې د دلوي په لومړۍ نیټه د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال وټاکل سو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ښاغلي کرزی د دندې د پل په مراسمو کې غوښتنه وکړه چې د دې وزارت مسؤلین باید له نړیوالو سره خپلې اړیکې د اساسي قانون لمخې پر مخ بوځي.
هیله ده چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او دغه وزارت ته راتلونکی وزیر وکولی شي د بهرني سیاست په برخه کې هغه ستونزې حل کړي چې اوس ورسره مخامخ یو. هیله ده په دې برخه کې مثبت او اساسي بدلون راشي.
د افغانستان بهرنۍ سیاست تر ډیره د بهرنۍ چارو وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي، او د څېړونکو په باور کچېرې په بهرنۍ چارو وزارت کې وړ کسان په دندو وګمارل سي، بهرنۍ ته به د افغانستان ښه تصویر وړاندې کړي. افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې خپل بهرنۍ سیاست پیاوړی کړ، او دا مهال د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې افغانستان سیاسي نمائندګۍ لري او درې رنګ بیرغ پکې رپیږي.
قدر منوریدونکو، پراپور کې مواوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي دای بحث وکړي چې د بهرنۍ پالیسۍ بڼه د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ بڼه له پوځي تګلارو څخه اقتصادي محور ته بدل کړي. خغلی خلیل کرزی دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړي چې د دندې د پایل په مراسمو کې جوړ شوی وو، او د څرګندونې وکړې. او همدارس د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي سیاسي مرستیال په توګه معرفي کړ.
آ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو وخت د سهار 9:15 دقیقې د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپه په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. ولسی جرګه وایي د دوګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو له ډلې څخه د بهرنیو چارو وزارت ته د کاندید صلاح الدین ربانی اسناد تایید کړي. ولسی جرګې له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ته د کاندید نورالحق علومی د تابعیت د سلبیدو اسناد هم تایید کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو پاوز پرون د افغانستان هوایي ځواکونو ته د نویو جنگي الوتکو د ورکولو اعلان وکړ. د ناتو د قومندانۍ مرستیال امریکایي جنرال سایمن نایټ پرون په هرات کې وویل چې افغان ځواکونو ته به په راتلونکو څو میاشتو کې 12 جنگي نوي هلیکوپټر ورکړل شي. د میدان وردګو ولایت د چاکو لسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه مړه شول. د ناتو عمومي منشي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه څرګندونې بې اساسه بللي چې وایي د اوکراین پاوز د دې سازمان د یو بهرني غونډ په توګه عمل کوي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل په اوکراین کې بهرني ځواکونه روسان دي. په یمن کې د امریکا سفارت د امنیتي اندېښنو له کبله تړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل سفارت به د زیات احتیاط او د کارکونکو او نورو خلکو د مسؤلیت په خاطر تر بلې خبرتیا پورې تړلې وي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي یو کوچنی بی پیلوټه الوتکه پرون سهار د سپینې ماڼۍ په انګړ کې راوغورځېده. د پیښې پر مهال ولسمشر براک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما د هند په سفر بوخت وو. دا څرګندونه ده چې د جمهور رئیس اوباما دوی لونې او د هغوی نیا په کور کې وکنه، خو ویل کېږي چې د پیښې زیان نه دی اړولی. او د اسپانیا په جنوب ختیځ کې په یو پوځي اډه کې د یو یوناني جنگي جټ الوتکې د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د یونانیا و اف 14 جنگي الوتکه د ناتو په یو روزنیز مرکز کې له یوې بلې ولاړې الوتکې سره ولګېده چې په پیښه کې نور 14 کسان هم ټپیان شوي چې د شپږو حالت یې نازک ښودل شوی. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو اوس هم رضوان مراد تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
د هیل امریکایي ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې افغانستان ته تیرونه د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سلاکارې د سفر رپورت خپور کړی دی. ورسپانې لیکي لیزا موناکو د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د امریکا له جنگي ماموریت وروسته امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان برناردټ میهان د هیل رسپانې ته ویلي هغه ولسمشر غنی ته د هغه د غوره مشرۍ په خاطر د جمهور رئیس اوباما د ستاینې پیغام ورساو او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پر تعهد ټینګار وکړ. دغه لوړتبه امریکایي مسؤولې د افغانستان له ولسمشر سره د دې هیواد امنیتي حالات وسیړل، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه وغږېدل، د القاعده شبکې پر ضد د اقداماتو موضوع یاد کړه او پر راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د هیل رسپانه د دې مطلب په پای کې لیکي د سپینې ماڼۍ لپاره د افغانستان د امنیتي وضعیت ټینګ ساتل ډیره مهمه ده، ځکه چې په متحده ایالاتو کې جمهوری غوښتونکو خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وستل بکای د هیواد د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو له نوې څپې سره مخامخ او افغانستان پر یو بل عراق بدل کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې بیا بامیان ولایت ته د برتانوي لیکوال او تاریخ پوه ویلیم هیملټن دل ریمپل د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د ښاغلي دل ریمپل په حواله لیکي د هغه دوستانو چې خبریالان دي دته ډاډ ورکړ چې د بامیانو امنیت ښه دی او کولای شي چې لخپل کورنۍ سره دغه ولایت ته سفر وکړي. دل ریمپل چې د افغانستان په اړه د ریټرن آف د کینګ یا د پاچا بیا ستنېدل په نامه کتاب هم لیکلی، لخپل کورنۍ سره یو ځای بامیان ولایت ته تللی دی. نوموړي فاینانشل ټایمز ته ویلي سره له دې چې د بامیان د امنیت په اړه ورته ډاډ ورکړل شوی و، خو بیا یې هم یو څه د خطر احساس کاوه. دل ریمپل په خبره له دې سره سره بیا هم بامیان ته سفر د ده له غوره رخصتیو څخه و. دغه برطانوي لیکوال فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، د دې ولایت په بازارونو کې لا هم هغه کسان لیدل کیږي چې د طالبان لخوا یې د دې ولایت د لرغونو آثارو ورانول لیدلی دي. نوموړي ویلي، د بامیان ښکلې او زړه راښکونکې دره او د یونسکو د کلتوري میراث دا مرکز به د زرګونو سیلانیانو پام ځان ته واړوي. خو د دلډمبل په خبره، اوس مهال ډېر کم سیلانیان بامیان ته ځي او دغه لرغونې سیمې ته تلونکي اکثره کسان یا خبریالان او یا هم لرغون پوهان دي. د فاینانشل ټایمز په وینا، ویلیام هیملټن دل ریمپل نړیوالو سیلانیانو ته پیشنهاد کوي چې له بامیان ولایت څخه کتنه وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم نور راپورونه. په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو د تجهیز او د عملیاتو پر مهال د هوایي ملاتړ د نشتوالي څخه شکایتونه کیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک ظرفیتونه ښه شوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال امر الله امان ازادۍ راډیو ته وویل، په دفاع وزارت کې یو قانوني چوکاټ موجود دی او افغان سرتیری کولای شي چې په هوایي ځواک یا نورو برخو کې د خپلو نیمګړتیاو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د مسلې تفصیل د جناقا الکوزی پراپور کې واوري.
د افغان ځواکونو یو شمېر منصوبین په پوځي عملیاتو کې د هوایي ملاتړ د نشتوالي لامل شکایتونه کوي، خو افغان چارواکو تل ویلي چې د امنیتي ځواکونو د لا تجهیز او په خاص ډول د هوایي ځواک د ظرفیتونو پورته کولو هلې ځلې کوي. د ملي پوځ یو سرتیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالب وسلوالو سره د جګړې پر مهال هوایي ملاتړ دوی ته نه رسیږي.
ما از رئیس جمهور خواهشمندیم که نیروهای افغان را به تجهیزات هوایی مجهز بسازد.
دی وایي، موږ له جمهور رئیس نه غواړو چې افغان هوایي ځواک دې تجهیز کړي. د خدای پاره دی، دا څه خبره ده چې ټول خلک در په دره دي؟
د لحاظ خدایي چه قسم است که تمام مردم در به در شد؟
خود افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال امر الله امان دا خبر ردوي او وایي دا ستونزه حل شوي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ لري. موږ دا ډول ستونزه نه لرو، زموږ هوایي ځواک ظرفیت لري. لبلې خوا، داسې شکایتونه هم شته چې افغان ځواکونه عصري وسلې نه لري. د ملي پوځ یو سرتیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل، زموږ وسلې ښې نه دي، موږ ته یې ایم شپاړس راکړي چې کار نه ورکوي. که له موږ نه جنګ غواړئ، موږ ښه مجهز کړئ. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس په دې اړه وویل، وزارت د تفتیش په نامه یو قانوني چوکاټ لري. دا ډول شکایتونه د دې ادارې په ټلیفون او یا نورو مرکزونو کې ثبتېدای شي او په اړه څېړنه کیږي. په تیرو وختونو کې هم د ملي پوځ منصوبینو شکایتونه کول چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړو کې دوی ته هوایي ملاتړ نه رسیږي، خو د دفاع وزارت ویلي و چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه ترلاسه نه نیولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې د څه باندې 2000 هغو زده کوونکو څخه د کانکور د ازموینې اخیستل پیل شوی چې د لیسو له 12 ټولګیو څخه فارغان شوی. په دې ډله کې تر 1200 پورې نجونې هم شامل دي. دا ازموینه نن هم روانه ده. له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه دا راپور راستولای.
په ننګرهار کې د 12 ټولګیو څخه کم دي له زره فارغانو څخه د کانکور ازموینې بهیر د تیر یک شمې پورز پیل شوی چې نن د سې شمې پورز به پای ته ورسیږي. د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر محمد طاهر عنایت د دوشنبې په ورځ د ازموینې په ساحه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ازموینه کې شاوخوا 1500 زده کوونکو ګډون کړی. نوموړي وویل چې د ازموینې بهیر په شفاف ډول روان دی او هیڅ چا ته د مداخلې کولو اجازه نه ورکول کیږي.
د هر نوع مداخلې مخه نیول شوې ده. ساکر خوشبختانه د ننګرهار پوهنتون کې تقریبا 1500 نفر د کانکور ازموینه ورکوي چې په دې کې 1200 نجونې دي او په دې کې موږ تقریبا 3850 نفر ننګرهار پوهنتون ته جذبو او په مجموع کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو او عالي تحصیلاتو کې په حدود 5500 نفر جذبیږي.
له کابله د راغلي پلاوي مشر پوهان ډاکټر عبدالباقي حساري زده کوونکو ته ډاډ ورکړ چې په ازموینه کې به د هیڅ حق نه خوړل کیږي.
واسطه او یا پوسپستلا پیسې دا موضوعات دی تبلیغ دی یو هیڅ خبره نه ده ځکه چې کانکور داس یو موضوع نه ده چې څوک تینه استفاده او فقط یو همکار مشترک همکار په توګه راغلی چې یو خبره با آبرو امتحان شفافیت پکی وی عدالت پکی وی برخورد شاگرد و استاد ترخی مونگا دید در بودنو شینق والو او دا فضل دخله شویده
بل خود کانکور د ازموینه ګډونوال هم خو خو چې په ازموینه کې برخه اخیستې او په خبره استادان ورته په سمه توګه تخنیکی لارښوونه کړې
نو مشاهد الله دې ولید مراد خان د شینوار غنیخیل اوسیدونکو د الفتح علی لیسې نه فارغ شوم په دیر لسودری نوی کال کې ان شاء الله مونږ امتحان ته آمدګینی ولې او نور بم ګورو خپل لیاقت به معلومو بیم انتخاب داسې دی چې خپل لیاقت ته به ګورو انتخاب به کړو نمرو ته به ګورو د دې نه په دویم قدم کې بیا د هغه چې صحنه چې کومه ده دا ډېره شفافه ده بالکل صفا ده نه پکې درغلی شته نه پکې ټګي شته استادان هم خو منظم استادان دي آیتان هم خو منظم دي بالکل بیخي شفافه ده
دلته کومه ستونزه نشته دی او استادان په تخنیکي لارښود کې له شاګردانو سره مرسته کوي او یو کس بل کس ته نقل نشي ورکولی او موږ ته ښه خوشحاله یو
د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دې پوهنتون په دیالس پوهنځیو کې 14,500 محصلین په زده کړو بوخت دي چې د سګنې ازموینې څخه به دې پوهنتون ته 3,025 نوي زده کوونکي لاره پیدا کړي
قدرمن اوریدونکو له ننګرهار راپور مو اوریده چې د کانکور ازموینې پرون پیل شوي او نن به هم د یکشنبې په ورځ پیل شوي او نن به هم دوام وکړي په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې برخو محاوره وړاندې کیږي خو له هغه مخکې غواړم له تاسو د یوه نوم د غلط اخیستو په خاطر بخښنه وغواړم د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان دی چې سهوان په سهوه کې دا نوم له د زمونږ په راپور کې غلط لوستل شوی له دې کبله له تاسو او له ښاغلي افضل امان څخه بخښنه غواړم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد هاشم سولمل د هلمند ولایت له مارجه ولسوالۍ څخه لیکلي د افغانستان ملي اردو ته د امریکایانو لخوا د هلیکوپټرو ورکول ستایو خو دا هلیکوپټر د افغانستان لپاره کافي نه دي او شمیرې باید زیات شي جاوید احمد همسایه له هلمند په خپل سمس کې لیکي نوې کابینېت داسې کسان نومول شوی چې زده کړې په یو برخه کې کړي خو ټاکل شوی یا په پام کې نیول شوی بل مسلکي وزارت ته دي عبدالله چې معلوم نه دی له کوم ځایه سمس لیکلی لیکي له ولسي جرګې غواړو داسې کسانو ته د وسینانو په توګه د باور رای ورکړي چې واقعا د افغانستان غم ورسره دی سید احمد له کندهار لیکي د برېښنا ریاست څخه مو غوښتنه ده چې سپین بولدک ولسوالۍ ته برېښنا راولیږي چې دلته خلک زیات په تکلیف کې دي
د ژوند رنګونه
خورچاري نوم څه ده
حسين
څه کاروبار کوي
مثلا
د کوم پانزي
زراعت
څنګه زراعت رشته دي په خپل انتخاب کړه که د کورنۍ په خوخه و
نه مخ له خوخه نه خو زما د کورنۍ خوخه بیا مام وای لورته
او څنګه د خپل خوخه چې د انتخاب پرته ستونزې خو نه لري پکې
رښتیا خبره تر شو زراعت چې دا یو دین رانو پانزي ده او یعنی د خزي اغل تدیر مشکل د زراعت وي دې خاطر اغه زراعت چې ده مو صف کې څلور پنځه سو نفر یو بده کې تقریبا 15 جلکان نور ټول الکان یو خو بیا هم مو کوشش کوو یعنی دغه د تروسه پورې مو دوام صف له خیره خلاص کو دریم ته زو مشکلات شته ولی نشته را برخه دي ژوند کې مشکلات شته خو بیا انسان چې هغه مشکلات سره مبارزه وکړي کولی شي د مشکلاتو نه تیر
شي او زرات په 5 درسونه خو بده سي چې تاسو به عمل اند کار صحیح ته بي الته چې بیا لړ شي کارونه کوي
د مو چې دا هم عملی کارونه شته دي هم لابراتوار هم تدریس لرو مو چې کله عملی کارو ته زو یعنی بعض فارمو ته زو الته زمو پز مکه کې کار کوو هم داسې چلکان کار کوي هم داسې استاد په موږم کار کوي هم هغه نمرې چلک اخلي هم هغه موږم اخلو یعنی دا نه چې ته جلکه ته باید ودرېږي هم هغه کار چې هغه کوي موږ تایم کوي یعنی موږ ته په دې سمستر کې یو کار څلور جلکه نو تر کړای و
بیا چې صحیح ته مثلا نرشي دلته بیل وهلي کنه عملی کارونه دی کوي څنګه بیا دی استي
اول کې موږ سنا بلته ور سره اما روسه مجبور شنو ته دې خاطر خپل مسلک رښتم د باید هغه کې کار وکړو نه هغه عادي تر ترس چې یعنی استاد موږ ته وایي هغه موږ کوو
سنفیان لکان چی دی اگوی خوبی اسی دسی اکسل عمل نخی تاسو پوری چی تاسو جنی اسی بیل وحی دسی خبری
نه ویلی نوی خان دی خوبی هم که دی او سال بلا چی بی و موگه ما حقویم
بیال خیر چه پلان داری اینده که دخپل رشته که غوره چی کارو کویم
بله او بله نه افغانستان چی دای زراعتی مملکت تا دی افغانستان اقتصاد به زراعت پوری تر ریده یعنی هم دغه زراعت تا چی افغانستان مکوله شو پلوړ قلو ته ورسو ولی نه خیر خیر فارغ شو لوی لوی پلان نه لرو چی تر سره یې کړو
مثلا خزی هم کوشش چی زراعت برخه کې باغداری کې کارو کوي یا نور کارونه دي کنه چې غواوی لري دې برخه کې مثلا ځینې کارونه څنګه تاسو په نظر ده ځینې زراعت وي ښه کار ده
ولی نه مو څو وخت مخکې